دا مشال راډیو دا محل په پیښور کې د ماسپخین درې بجې د فخبرونه کې زه ګل ایاز او ملیحه میرزاده درته هر کړي وای فخبرونه غړي کې د قبایلی سیمو خیبر پختونخوا پاکستان او د افغانستان په اړه د رپورټونو ترڅنګ شننې او تبصرې هم د خبرو دوه اونیزې خبرونې سروې او جمهوریت هم په دویمه نمای کې اورېدل شي. په لومړۍ د دې ساعت تازه خبرونه له ملیحه میرزاده نه و.
السلام علیکم. ټټول اول د خبرونو سټکی د خیبر پختونخوا گورنر په مالاکن ډیویژن کې لګول شوی کسٹم اکټ د واپس اخستو فیصله کړی. پاکستان هغه تورونه رد کړی چې ګواکې په افغانستان کې د امریکا استخباراتي ادارې په مرکز د یو برید لپاره وسلوالو ته پیسې ورکړې وي او په جاپان کې په پرونی زلزله کې 19 کسان مړ شوي دي. تفصیل په ملکن ډیویژن کې تر احتجاجونو وروسته د خیبر پختونخوا گورنر دغلته د لګولي کسٹم اکټ یا قانون د واپس اخستو فیصله کړي. د گورنر اقبال ظفر جګړه ویان علي خان یوسف زینن مشال ریډیو تویل چې د کسٹم اکټ پورته کولو مسوده د هیواد ولسمشر ته د لاسلیک لپاره استولې او ډیر ژر به په دې لړ کې رسمي اعلامیه جاری شي. د خیبر پختونخوا د گورنر ویان وایي د سیاسي ګوندونو او عام ولس لخوا د یاد اکټ پر ضد له احتجاجونو وروسته مرکزي او صوبایي حکومتونو خپل فیصله واپس اخیستې.
مرکزی حکومت او پروینشل دوار حکومتونو او گورنر سے پدی نتیجہ باندھ اور سچ دا موجودہ حالات کی چیزی دا ایکٹ واپس اخستل پکار دی او پدی باندھ دے سخت ریئیکشن او دخل کو عوامی رائے تے او قتل او واپس دی صوبائی حکومت چیزی اگے باندھ دے سفارشات راوستل اس چیزی اگے باندھ دے گورنر سے دستخط کو.
په مارچ میاشت کې په ټول ملکنډ کې د کسٹم قانون عملی شو چې پر ضد یې په دغه سیمه کې احتجاجونه پیل شول. له مرکزی حکومت د چین پاکستان اقتصادي راهداري پروژه کې د خیبر پختونخوا حق تر لاسه کولو لپاره جوړ د کوریډور فرنٹ په نوم سیاسي اتحاد فیصله کړي چې تر څو په صوبه کې د پروژې کار په عملی توګه ونوویني تر هغه به د مرکزی حکومت پر هیڅ قسم ژمنه باور ونکړي. دا فیصله د جمعې په ورځ په پیښور کې د کوریډور فرنٹ په غونډه کې وشوه. تر غونډې وروسته د دې اتحاد مشر ډاکټر سید عالم مسعود مشال ریډیو تویل چې دوی به اوس د خپلو غوښتنو لپاره ولسی پاسون کوي.
دې ځلې دا فرنٹ جوړ دی ځکه دی چې په دې کې بیا څوک سره دوکه ونه کړي. دا ټول سیاسي ډلې تاسو وکتلې چې په دې کې شامل شولې اوس به انشاءالله ولسی پاسون کوو او هر څه په ګراوند وینو د غنه پس به یعنی حاصلونه غنه پس به ودرېږي.
د جماعت اسلامي صوبایي امیر مشتاق احمد ویل د چین پاکستان اقتصادي راهداري اصلي لار له خیبر پختونخوا تیریږي خو مرکزی حکومت دغه لار پنجاب تړوي. بلخوا مرکزی حکومت دغه تورونه ردوي او وایي د اقتصادي راهداري ګټې په ټولو صوبو ته یو شان رسی. پاکستان هغه تورونه رد کړي چې ګواکې په افغانستان کې د امریکا استخباراتي ادارې سیاي په کیم ځانمر کې برید کې د دوی د استخباراتي ادارې لاس وو. د پاکستان د بهرنو چارو وزارت پرون په خپل بیان کې ویلي دي چې د یاد ځانمر کې برید ځمواري د پاکستان طالبانو منلې وو او په دغه پیښه پاکستان هم خفه وو. بیان وایي له حقاني ډلې سره د پاکستان په سکار کې د شریکې دوه تورونه بې بنیاد دي. په امریکا کې په دې وروستو کې د یوې ډلې لخوا په ډاګه شو پټو دستاویزاتو کې ویل شوي چې په کال 2009 کې د افغانستان په خوست ولایت کې د سیاي په کیم د ځانمر کې کولو لپاره د پاکستان سی آی اے 2 لک امریکایي ډالر ورکړی وي. خو واشنگتن پوسټ ورسپاره وايي امریکایي چارواکي اوس هم پر دې باور دي چې په یاد برید کې د پاکستان د لاس لرلو په اړه دوی باوري ثبوتونه نه لري. بخښنه غواړم، د پاکستان استخباراتي آی ایس آی دغه ذکر شوی دی. پاکستانی چارواکي ادعا کوي په پنجاب کې د مجرمینو ډلو پر ضد عملیاتو کې تر اوسه 19 کسان وژل شوي دي. د پاکستان سرکاري ټي وي نن ویلي دي په وژل شو کې شپږ پولیس او 11 چوټو ګینګ په نامه د مجرمې ډلې کسان دي. ټي وي زیاتوي د پنجاب په راجنپور ضلع کې د یادې ډلې پر ضد عملیات اخیری مرحله ته داخل شوي. ورمر وروسته د پاکستان پولیسو ویلي چې چوټو ګینګ 24 کسان یرغمل کړي دي چې پکې ځینې امنیتي سرتېري هم شامل دي. پولیس زیاتوي یاد ډله د پنجاب سند او بلوچستان له سرحدونو سره په لګېدل لوسیمو کې مجرمانه فعالیتونه کوي. خبرونه تاسو د مشال ریډیو ناوړه. دا بغلان امنیتی چارواکي وای په ډنډي غوري او ډنډي شاهبودین سیمو کې لس طالبان وژل شوی دي او لسو زیاتې ټپیان کړي دي. په بغلان کې امنیتی چارواکي غلام فاروق احمدی نن مشال ریډیو ته ویل چې طالبانو ته دا مرګ له د افغان ځواکونو په عملیاتو کې وخت ده. طالبانو بیا ویلي چې ډنډ غوري د دوی په لاس کې ده. د کندوز حوزوی روختون چارواکي وایي د کندوز له روستو جګړو څخه ورته شپږ مړي او 15 اتیا ټپیان وروړل شوی دی. د دغه هسپتال رئیس ډاکټر محمد نعیم منګل نن مشال ریډیو ته ویل چې وژل شوی او ټپیان ټول ملکی وګړي دي چې خزه ماشومان او سپینګری هم پکې شامل دي. د کندوز سیمای چارواکي وایي چې په روانه جګړه کې دوه افغان سرتېري وژل شوی دي او شپږ نور ټپیان دي. رپورټونه وایي د کیتولیک عیسایانو روحاني پیشوا پوپ فرانسیس وړاندیز کړی دی چې د یونان جزیرې لسپوس تر دورې وروسته به له ځان سره اټلی ته لس پناهغوښتونکي کډوال وځي. د پوپ فرانسیس دغه دوره اروپا ته تلونکو له پناهغوښتونکو کډوالو سره د یکجهتۍ د اظهار په اړه یو مهم ګام بلل کیږي. د یونان سرکاري ټي وي ای آر ټي خبر ورکوي چې اته شامی او دوه افغان کډوال به هغه وخت مخکې تللو ته پریښودل کیږي کله چې نن پوپ له یونانه واپس روانېږي. په دغو کسانو کې د افغان وګړو شاملېدل یو علامتي ګام ګڼل کیږي ځکه چې اروپایي ټولنه ټول افغان وګړي کډوال نه بولي او په هغه زمره کې نه شاملوي د چا چې د پناه غوښتنې درخواستونه منظوریږي. ټاکل شوی چې نوموړي په جزیره کې د پناه غوښتونکو کډوالو د یو مرکز دوره وکړي چېرته چې له کډوالو سره به ویني او له ځینو سره به د غرمې ډوډۍ خوري. واټیکن ویلي چې د یونان لسپوس جزیرې ته د پاپ دوره سیاسي او یا د اروپایي ټولنې پر پالیسو د تنقید لپاره نه ده بلکې بشري او مذهبي نوعیت لري. او د جاپان په جنوب کې پرونی زلزلې لږ تر لږه 19 کسان وژلې دي. په دغه هیواد کې د ژغورنې حاصل هم روانې دي. په تیرو دوه ورځو کې دغه دویمې زلزلې غنې ودانې نړولې دي. داسې باور کېږي چې په سلګونو کسان تر ودانو لاندې بند پاتې وي. چارواکو نن په مختصره توګه د سونامي د رامنځته کېدو خبرداری وروسته لغې ورکړ چې د زیارت په ورځ پر ریکټر سکیل د 0.1 کچې زلزلې وروسته پرون بل د 0.4 کچې زلزله راغله چې مرکز یې د کوماموتو ښار سره نږدې و. دا تر دې مهال د مشال ریډیو خبرونه.
خبرونه د مشال رادیو نو اوریدل چې ملي حمیر زاده وړاندې کول. تاسو د مشال رادیو خبرونه په ویب پاڼه mashalradio.com باندې هم کتلې لوستلې او اوریدل شي. کچن را سره د رواني کړي تر پای پاتې شي نو د دې رپورټونو تر څنګ د نور رپورټونو تفصیل به واوري. دا خبر پښتونخوا گورنر په مالکان ډیویژن کې د کسٹم قانون نافذ کولو پریکړه واپس اخستی. عوامي نېشنل ګوند یو مشر دی پریکړه په اړه سوي دی.
خبرې جواز نه پیدا کېدو چې دې دي ظالمانه او غیر منصفانه اقدام وکړي.
د پاکستان حکومت د امریکا هغه خوفي اسناد رد کړي چې پکې په استخباراتي ادارې ISI تورن لګول شوی ول. له شمالي وزیرستان افغانستان ته کډه شوی خلک له کوم ستوندو سره مخ دي.
یا ور په بانو کې پرتا په پېښور کې پرتا بل په خوست کې پکتیکا کې پرتا د خلک د مشکلات سره مخامخ شوی دي ډېر زیات.
اونیس پروگرام سروې کې بعد ماشومان او خیر خګړې لپاره کار کوون کې سارا اورنګزیب خبري واوري.
نو چې کله ما اوپته نو مایته پرایمری لیول باندې چې کله دا فاونډیشن بیس لیول د ماشومان او صحیح نو مخکي هغه ډېر زیات ښه داږي فیوچر جوړوي.
دا جمهوریت په نننې خبرونه کې د کابل سیمو اصلاحاتو ځانګړې لړۍ اتمه برخه وره.
دا خبر دې سره تړل دې نه صرف هغه ټول ورکول دي کله د خلکو سره وتړل شي کله دې سره دا خبره وتړل شي چې هغه د خلکو نه تپوس نه شوی د چانه راینه نه هغه څه شوی
شننی او تبصری هم در خبرو ل مشال رادیو سره اوسه. درنو اوردونکو تاسو د مشال رادیو د ماسپخین درې بجې خبرونه ته غوږی څنګه تاسو په خبرونو کې هم باوریدل چې د خیبر پښتونخوا گورنر وایند وایډ حکومت په مالکان ډیویژن کې د لګول شوی کسٹم اکټ د بیرته اخستو فیصله کړې ده. د دې ګام وروسته مختلف سیاسي ګوندونو احتجاج کړی وو. د مالکان ډیویژن ځینې خارونه بند کړي وو. خو د گورنر وایند علي خان یوسفزی وایي چې د خلکو غبرګون ته په کتو سره حکومت د کسٹم قانون د بیرته اخستو پریکړه کړې. نور تفصيل شبیر مجان راکوي.
دا خیبر پښتونخوا گورنر اقبال ظفر جګړه ویان او مرستیال علی خان یوسفزی مشال لیډو ته ویل چې په ملکن ډیویژن کې د سیاسي ګوندونو او عام اولست احتجاجونو ورستو مرکزی او صوبای حکومت د کسٹم قانون واپس اخستو پریکړه کړې ده. او ډیر ضربا د پاکستان د صدر ممنون حسین لخوا په دغه مسوده د لاسلیک ورستو په باقاعده توګه د دغه اعلامیه هم جاری کړی شي.
پاکا علاقہ هم چې دا پاسمنده دا وته دهشتګردي شکار ده او دغه خلک چې دی اساس مېرمنی ده نو هغه مرکزی حکومت او پروینشل دوار حکومتونو او گورنر سره په دې نتیجه باندې ورسې چې دا موجوده حالات کې چې دی دا ایکټ واپس راستل پکار دي او په دې باندې ریشن او د خلکو عوامي رائے ته وکټلو واپس چې صوبائی حکومت چې دی هغه باندې سفارشات راوستل، اوس چې دی هغه باندې گورنر صاحب دستخط وکړو، پرزیڈنٹ صاحب ته واستو، ان شاء الله هغه به زر چې دی دستخط کی واپس بشي رایټ.
نوموړي زیاته کړه چې د خیبر پښتونخوا موجوده صوبائی حکومت لخوا اکتوبر 2015 کې تیر گورنر سردار مهتاب عباسی ته د دې قانون د نافذولو سفارشات استول شوي، او تیر مارچ میاشت کې د پاکستان د صدر ممنون حسین لخوا د لاسلیک کرستو په ټول ملکن ډیویژن کې د کسٹم دغه قانون عملی کړی شو.
دا خو صوبائی حکومت د طرف نه سفارشات راغلي وو، دا په اکتوبر 2015 کې چې دی سابق گورنر سردار مهتاب صاحب چې دی هغه بیا پرزیدنٹ آف پاکستان ته استول، او دا اوس په دې مارچ په میاشت کې چې دی بیا پرزیدنٹ آف پاکستان چې په هغه باندې دستخط وکړو.
بلخوا د دغه قانون عملی کېدو وروسته د ملکن ډیویژن د هر میدان سره تعلق لرونکو او سیاسي ګوندونو په خصوص توګه عوامي نېشنل ګوند د دې په ضد راووتل او احتجاجونه پیل کړل. د عوامي نېشنل ګوند لخوا په دې لړ کې ټول ګوندیز غونډه هم تیر اونۍ رابلل شوې وه چې پکې د دغه قانون د واپس اخیستو او تر هغې د احتجاجونو پریکړه وکړی شوه. د بونیر زلینا د عوامي نېشنل ګوند سره تعلق لرونکي د صوبایي سملې غړي او په صوبایي سملې کې د خپل ګوند پارلیماني مشر سردار حسین بابک د گورنر دا ګام اوستایو او یو چې تر هغې به دوی مطمئن نه وي تر څو چې په باقاعده توګه د گورنر لخوا دغه اعلامیه نه وي جاری شوي.
اعلان کړی چې تر څو پورې د کسٹم ایکټ د واپسۍ نوټیفیکیشن نشي باضابطه موږ اوس هم ټول ملکن ډیویژن چې هغه پال سال دی، ځکه چې ملکن ډیویژن چې دا سیلابونه ځپلی دی، دا دهشتګردۍ ځپلی دی، دغه ته ډېر لوی تاوان شوی دی، خلک د دې متحمل کېدی نه شي. او په درې کاله کې نه مرکزي حکومت نه صوبایي حکومت ملکن ډیویژن ته کوهستان ته هېڅ قسم لویه ترقیاتي کارونو لپاره پیسې نه دي ورکړي، سمراعات نه دي ورکړي. بیا خو د دې خبرې جواز نه پیدا کېدو چې دې دا
دا یادونه ده چې تیر مارچ میاشت کې په ټول ملکن ډیویژن کې د کسٹم د قانون عملی کړی شو چې د سیم اولس د دوی سره ناانصافي وبلله، او په ضد احتجاجونه او هړتالونه هم شروع کړل چې پکې د حکومت د دې واپس اخیستو غوښتنه وکړی شوې. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پیښور. درنو اودونکو، د چین پاکستان اقتصادي راهداري په اړه د خیبر پختونخوا د سیاسي ګوندونو اتحاد کوریډور فرنٹ اوس د خپل غوښتنو لپاره د ولسی پاسون خبره کړې ده. د جمعې په ورځ د پغونډه کې دا پریکړه شوې چې نور به د مرکزی حکومت په زبانی وادو باور ونه کړي. نور تفصیل د زرا نیوز په رپورت کې.
د خبري غونډې وروسته د تحریک انصاف لخوا د صوبایي اسمبلی غړیو د کوریډور فرنٹ د کونسل رکن عارف یوسف مشال ریډیو ته وویل چې د پاکستان چین اقتصادي راهداري منصوبه کې مرکزی حکومت خیبر پختونخوا ته د حق ورکولو ژمنه کوي، خو دوی ته مطمئن نه دي، ځکه چې نه خو تر وسه مرکزی حکومت د کوریډور په مغربي لاره کار پیل کړي او نه هم صوبایي حکومت ته د منصوبې تفصیل ورکوي.
کو آگے کے دا نو ویلے سے فائبر آپٹک کمزے نہ تیری گی، آگے کا گیس منگتا نہ دے کھولے، آگے کے منگتا اکنامک زون نہ دے کھیلے، آگے منگتا یونیورسٹیاں نہ دے کھولے، آگے کے منگتا کمی انرجی پاور کے اس دا ٹیبل نہ زیاد بجٹ دے نور صبح تک کئی زموں گا صبح کے نہیں آگے نہ دے کھیلے اس منگا آگے تک دا ٹول چے ڈیٹیلز دی روڈ بارہ کے دا کمی اکنامک کوریڈور دے کے ٹول ڈیٹیل منگتا ریٹن را کے تاسو اور منگا مرکز کا دے منگا کا خبر امن لو گنا کے خلاف منگا احتجاج بکو بلکہ زه خپل طرف نه دامه ما چې مونږه کې دیشي د حویلې نه وته لار بند کوته جی.
لقامی وطن پټه د کوریډور فرنٹ د کونسل غړې کفایت خان وای چې پنجاب د کوریډور پټولو اسانتیاو او پرمختیاي منسوبو قبضه کول غواړي، او دا چې دوی د پنجاب د ترقه خلاف نه دي، خو پنجاب د هم د خپل ترقه لپاره د پښتون اولس په حقونو پخې نګ دي.
مونږ وای چې مونږ ته خپل ایسه راکړي زمونږ چې د کوریډور سره د څومره د پښتنو وطن ډیولپ کیږي، د دې ترقی په کار ده، دلته کې تعلیم په کار ده، دلته کې روډونه چې سونه سہولتونه ورکول په کار دي، ماشی لیا سره داخل مخې کول په کار دي کې خلکو ته روزګار ملو شي. پنجاب ډېر خطرناک گیم کوي په دې کې، او دا به دونه خطرناک طرف ته لاړ شي چې کدا صرف کوریډور پنجاب ته کیږي نو شاید چې دې کې خلک راپاسي، د خاص کر پښتانه راپاسي، په دې کې د بلوچستان باندې علاقو خلک راپاسي، او دا د فیډریشن ته ډېر لوی سوالیه نشان جوړ شي.
د کوریډور فرنٹ کنوینر یا مشر ډاکټر سید عالم محسود مشال ریډیو ته وویل چې لدې وړاندې هم دوی په کوریډور کې د صوبې د حق لپاره غونډې او احتجاجونه کړي دي، خو دا ځل به د خپل حق ترلاسه کېدو پورې په آرام نه کینی.
تیر ځل موږ آل پارټیز کانفرنسونه به وکړلو، سیمینار به وکړلو، بس بیا به مو اعتماد وکړو، بره به چې کوم دی هغوی وعده وکړي او بیا واپس به کوي. دې ځلې دا فرنٹ جوړ دی ځکه دی چې په دې کې بیا څوک سره دوکه ونه کړي. دا ټول سیاسي ډلې تاسو وکتلې چې په دې کې شامل شولې، اوس به ان شاء الله ولسی پاسون کوو او
هر څه به په ګراوند وینو د هغې نه پس به یعنی حاصلوو نو هغې نه پس به ودرېږو په دې کې اوس نور د دوکې او د خوشفهمۍ او د پستې ژبې او د لوندې ژبې ګنجایش موږ سره نشته
خو بیا وفاقي حکومت وار په وار دغه ټول تورونه رد کړي دي چې ګنې مرکزي حکومت د پاکستان چین اقتصادي رهدارۍ لاره بدله کړي او یا هم د یوې سیمې اولس د کوریډور یا هغې سره د تړلې نورو اسانتیاو نه محرومه کول غواړي زلان یوسفزی مشال ریډیو پېښور
دا مشال ریډیو ده
دروندونکو د پاکستان حکومت د امریکا هغه خوفی اسناد رد کړی چې پکې په استخباراتي ادارې ISI تورونه لګول شوی ول د امریکا بهرنیو چارو وزارت په اسنادو کې راغلی د پاکستان استخباراتي ادارې ISI حقانی وسلوال ډلې ته پیسې او امکانات برابر کړي ول چې په افغانستان کې د امریکا پر یو استخباراتي مرکز حمله وکړي د دې په جواب کې د پاکستان بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي دي چې دا بې بنیاد تورونه دي نور تفصیل د رابعه اکرم خان پر رپورت کې
د امریکې د تحقیقاتو یو غیر سرکاري ادارې نېشنل سکیورټي ارکایو لخوا د یو غیر مخفي شوی اسنادو کې د پاکستان په ISI حقانی شبکې ته برید لپاره د $200,000 د ورکولو تور دی د راپورونو تر مخه نېشنل سکیورټي ارکایو دا کیبل یا خفیا معلومات آنلاین شایع کړي دي او دای د معلوماتو پورې د رسایې د ازادۍ د قانون تر لاندې د امریکې خارجه محکمې نه حاصل کړي دي له پاکستان خارجه چارو دفتر لخوا جاري شوی خبر پاڼې په وینا چې کال 2009 هم کې چپمن کیم باندې د حمله داوا ناکونه ګرځول شوی تحریک طالبان پاکستان ٹی ٹی پی کړي وا خبر پاڼه وایي چې د حقانی شبکې په اړه رپورټونه بے بنیاد دي د خارجه چارو دفتر په وینا چې تر هغه خلاف د پاکستان پولیس کونو سره اولس او شاخوا 15,000 امنیتي اهلکاران یې هم وجل شو دي او د سر اربو ډالرو نقصان یې هم شوې دي د لړکی د دفاعي چارو کارپوه په خوانی بریګیډیر سید نذیر وایي چې کېدې شي د حقانی شبکې په اړه په پاکستان فشار اچول وي
هغه وخت چې دوی سره دا انفارمیشن دا خبره به کوئی ضروری خبره ده چې ISI سره ټیک اپ کړی وي او کېدې شي چې ته معلومات هم ورکړی وي او خپل تسلی به داغې ISI په هغه وخت کې کړی وي او اوس هغه ډاکومنټ لیک کړي نه څه الزام لري او نه څه اهمیت لري البته دا خبره ده چې حقانی شبکې باندې وړاندې هم د امریکې تحفظاتو په پاکستان باندې د ډو مور مطالبه
د دفاعي چارو یو بل کارپوه په خوانی بریګیډیر محمد سعد وایي
پاکستان به ته ګوري چې دا خو موږ باندې یو الزام دی او استعمال هم کېدی شي بیرستو نو پاکستان کې به تشویش وي چې اوس په دې مخکې ګوري چې امریکا د دے اس دا صرف یو اشاره ورکړه او داغه نه پس انتظار به یا به نه پس امریکا چې کم دی د دې د یو دغه چې کم دی او پریکټیکل شیپ ورکې مخکې بس کیږي دا خو اوس وخت وای خو پاکستان کې به بالکل یو پریشانی به وي د پاکستان پر ریاست
د تیر زیارت پورې امریکای د خارجه وزارت ویان جان کیربی پریس بریفینګ په وخت وینا و چې دا کیبل څخه خارجه محکمې نه دی خو د دې د سرچینې په اړه د سوالونو نه انکار وکړو او ویل چې په استخباراتي معلوماتو تبصره نه کوي دا هم ویل چې پاکستان په اعلی سطح دا وضاحت کړی دی چې حقانی شبکه القاعده او لشکر طیبه په شمول ټولو وسلوالو خلاف به کاروایی کوي
رابع اکرم خان و چې تاسو رپورت لاندې کول درنو دونکو د پاکستان د بشري حقوقو سازمان وایي حکومت باید له بشري حقوقو د سرغړونو مخنیوي لپاره خبره شوي رپورټونه جدي واخلي د یاد سازمان په وینا کې پاکستان بشري حقوقو ته د درناوي په لړ کې په نړۍ کې د خپل نوم ښه کول غواړي نو با جدي ګامونه پورته کوي حکومتي چارواکي وایي دوی پوره هڅه کوي او تر په خوای حالت ښه کړي دي نور تفصيل د بوريوال کاکړ پر رپورت کې ورو
د بشری حقوقو په اړه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په کلنی رپورت کې د نور هیوادونو ترڅنګ پر پاکستان هم کلکې نیوکه شوې ده د چهارشنبه په ورځ خبر شوی دی رپورت کې ویل شوی چې له عدالت پرته وژنې هدفي وژنې شکنجه کول په زور رکول د قانون پر نامل کېده په نر او ښځې کې د برابرۍ نشټوالی فرقه ایز تشدد د خبریالانو زورول جنسي تیری کورنۍ تشدد او لمرمونو او انجونو سره د امتیازي چلن په څیر ستونزې لا هم په پاکستان کې شتون لري د پاکستان د بشري حقوقو سازمان وای دا هغه ستونزې دي چې دوی هم څو اونۍ وړاندې په خپل کلنی رپورت کې یادونه کړې و د یاد سازمان مشر زهرا یوسف د جمعې په ورځ مشال رادیو ته وویل چې د پاکستان حکومت باید له داسې رپورټونو زده کړه وکړي
اگر و پاکستان کی جو
سٹینڈنگ ہے کچرے دوی په نړیواله ټولنه کې د پاکستان نوم ښه کول غواړي نو بیا باید داسې رپورټونه جدي واخلي د ته د نګوري چې رپورت د پاکستان د بشري حقوقو د سازمان دی کله د امریکا د بارنو چارو د وزارت ته او یا د بشري حقوقو کمې بلې ادارې دی دوی باید ځکړه ورسخه وکړي موږ په خپل رپورت کې له هر موضوع سره وړاندیزونه هم ورکړي دي
زهرا یوسف لاته کم دوه کال راهي سي د پاکستان د بشري حقوقو د کمیشن مشره ده له نوموړي مو پوښتل چې آیا په دې دوره کې په پاکستان کې له بشري حقونو د سرغړونو په لړ کې څه پرمختګ شوی دی او کنه. زهرا یوسف وویل یو څه قانون سازی شوی ده خو مهم ستونزې لا هم پر ځای پاتې دي.
کومنګ ورته وګورو نو په زوره ورو کولو لړۍ کې هیڅ بدلون نه دی راغلی. په ځینو سیمو کې خو د په زوره ورو کړل شو کسانو شمیر زیات شوی دی. په ځانګړي توګه په بلوچستان کې د خراب کړل شو مړو غورځول کېدو لړۍ روانه ده. په کراچۍ کې د عدالت له پریکړې پرته وژنې کېږي او هم داسې ځورونې هم دوام لري.
د پاکستان په قومي اسمبلی کې د بشري حقوقو د قائمه کمیټي مشر بابر نواز خان مشال رادیو ته وویل چې حکومت له بشري حقوقو د سرغړونو مخنیوي ته جدي دی او د په وینا تر په خوا حالت شکړې هم ده.
جب سے گورنمنٹ آئی ہے پاکستان مسلم لیگ نون کی اس کے بعد اگر آپ کراچی کی
لکل چی دا پاکستان مسلم لیگ نون ڈلی حکومت راغلے دے تاسو وګورئ چې په کراچی کې د هدفی وجنو لړۍ کم شوې ده. بمی چاودنې کم شوې دي او داسې په نورو برخو کې خوال راغلی. د ماشومان او مېرمنو د حقونو ساتنې لپاره مو خ قوانین جوړ کړی دي.
له بابر نواز خان څخه مې وپوښتل چې د بشري حقوقو د سازمان مشر زهرا یوسف وایي چې د ورکړل سو کسانو مسله لا هم پر ځای پرته ده. نو هغه وویل
پہلی دفعہ پاکستان میں ایسے ہوا کہ
پاکستان کے پلومڑی ضلع د بشری حقوقو خوندیتوب لپاره وزارت جوړ شوی دی او ځانګړي قائمه کمیټه ټاکل شوی ده. موږ به یو په یو د ورکو کسانو کیسونه سیړو، د هغې لپاره تګلار جوړو او موږ به د دوی د حقوقو لپاره غږ پورته کوو.
د یادونې وړ ده چې په پاکستان کې تر ټولو زیات کسان په بلوچستان کې ورک دي او د غورځول سویو خراب مړو شمیر هم زیات د بلوچ دی. بلوچ ملت پالې پړه د پاکستان پر جاسوسي ادارو اچوي خو هغوی دا یوازې تور غني.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په جبه. مشال لريته تاسو غوږی درنودونکو د افغانستان حکومت وای د پاکستان لژمن سره سم طالبان به د سلور اړخي زغوندو په پنځم پړاو کې ګډون وکړي. د افغانستان د جمهوریت ریاست سرچینې وای که څه هم د دې خبرو نیټه تر اوسه نه ده ټاکل شوې خو کوربه به یې پاکستان وي. په همدې حال کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي دي چې اسلام آباد د افغانستان د سولې له بهیر سره صادقانه همکارۍ ته چمتو دي. احمد تکل په دې اړه نور تفصیل وړاندې کوي.
د افغانستان حکومت وایي پاکستان په تیر ځل څلور اړخیزه غونډه کې ژمنه کړې وه چې د دې لړۍ په پنځمه غونډه کې به طالبان خبرو ته چمتو کوي. د ولسمشر مرستیال ویان د وخان میناپال ازادي راډیو ته ویل چې پاکستان خپل دا ژمنه تر اوسه نه ده عملي کړې. ښاغلي میناپال د سولې په خبرو کې د طالبانو د ګډون په اړه په احتیاط سره خوشبيني وښوده خو ویل چې پاکستان دا ځل باید خپل ژمنه عملي کړي او طالبان خبرو ته کښېنوي.
پاکستان هغه ژمنه چې لمنګ او په خبرو کې لخکیلو څلور اړخونو سره کړې وي نه دی عملي کړي. نو ځکه موږ په احتیاط سره خوشبین یو. هیله من یو چې دا ځل به داسې ونشي لکه پخوا چې پاکستان بیا له خپلو ژمنو په شا شي. فکر کوم په دې صورت کې به دا ډېره ګرانه وي چې موږ بیا پر پاکستان اعتماد وکړو.
د جمهوري ریاست مرستیال ویاند وایي د څلور اړخیزو غونډو د لړۍ د پنځمې ناستې نیټه تر اوسه نه ده معلومه شوې خو دا خبره معلومه ده چې کوربه به پاکستان وي. په مخکینیو څلور اړخیزو غونډو کې چې د افغانستان، پاکستان، متحده ایالاتو او چین استازو ګډون پکې کړی و، اسلام آباد ژمنه کړې وه چې د روان کال په مارچ میاشت کې به افغان طالبان د سولې خبرو ته چمتو کوي. خو طالبانو نه یوازې د سولې په خبرو کې ګډون ونه کړ بلکې خونړیو حملو ته یې زور ورکړ. په همدې حال کې پاکستان ټینګار کوي چې د افغانستان د سولې په بهیر کې یوازینی رښتینی همکار دی او باید په دې مسله کې پر نیت شک ونه شي. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان نفیس زکریا پرون په اسلام آباد کې په یو خبري غونډه کې وویل چې پاکستان د افغانستان د سولې د بهیر همکار دی.
غواړم وایم چې دا به ډیره غیر دوستانه وي که په افغانستان کې د سولې په برخه کې زموږ پر نیت شک وشي. هیڅوک باید په دې کې شک ونه کړي چې پاکستان په افغانستان کې د دایمي سولې او امن د ټینګښت لپاره پرله پسې او صادقانه هڅې کوي او موږ تر دې دمه د افغانستان په مشرۍ د سولې د هڅو مرسته کړې ده. پاکستان په څلور اړخیزو غونډو کې د زړه له خلاصه برخه اخلي او د آسیا د زړه د بهیر د نظریې او اهدافو ملاتړ کوي. موږ یقین لرو چې سیاسي خبرې تر ټولو غوره لاره او په افغانستان کې د امن د ټینګښت لپاره ښه انتخاب دی.
د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا د ځنګړي استازي سفر ته هم اشاره وکړه او ویل چې له ریچارډ اولسن سره د پاکستانی چارواکو په کتنو کې د افغانستان د سولې په اړه د بحث لپاره د څلور اړخیزو غونډو د لړۍ د بلې ناستې د نیټې د ژر تر ژره ټاکلو پریکړه هم وشوه. د افغان حکومت او طالبانو استازو په 13 جولای میاشت کې د لومړي ځل لپاره د پاکستان په مری ښار کې رسمن مخامخ خبرې وکړې. که څه هم هغه مهال د خبرو ته خلک خورا زیات هیله من وو، خو د طالبانو د پخواني مشر ملا عمر د مړینې د خبر له خپرېدو وروسته د دې خبرو بل پړاو تر اوسه نه دی ترسره شوی.
له شمالي پوزستان د فوزي عملیاتو په نتیجه کې د بیکور کلچو کسانو د ستنیدو لړۍ روانه ده. د چارواکو په وینا تر وسه سلر وشت زره کورنۍ ستنی شوې دي، خو د هغو بیکور شوو کورنو برخلیک لا هم نه دی معلوم چې افغانستان ته کډه شوي وو. دوی په کم حال کې دي د عبدالحی کاکړ په رپورټ کې اورو.
په 2014 میلادي کال کې د وسلوالو پر ضد د شروع شوو پوځي عملیاتو وروسته د حکومتي شمیرو له مخې شاوخوا 800,000 کسان له شمالي وزیرستانه به کور کړل شو، خو ځای خلک دا شمیره تر 300,000 زیاته یادوي. زیاتره خلک د پاکستان په مختلفو سیمو کې میشتو، خو په دې کې شاوخوا 200,000 کسان له وزیرستان سره چیرمه د افغانستان، پکتیکا، خوست او برمل ته ولاړل. که څنګه په پاکستان کې میشتو کسانو د ستنېدو لړۍ روانه ده، خو افغانستان ته تللي کډوال لا هم د بیرته تک په انتظار دي. د خوست کډوالو کمیټې یو مشر مولوی خندراز داوړ وایي چې د خلکو ستونزې مخ په زیاتېدو دي.
خو لیارې چې نشي، خو د خلک ډېر د مشکلاتو سره مخامخ دي، ځکه چې ځنه بیمورون وي، د چا زیورنه لاندې دي، یا ورور په بانو کې پرته، په پېښور کې پرته، بل په خوست کې، پکتیکا کې پرته، د خلک د مشکلات سره مخامخ شوی دي ډیر زیات.
افغانستان ته کډه سوو کسانو یو جرګه هم لري او هغه په دې وروستیو کې د پاکستان سفر کړی وو او د وزیرستان گرین جرګې له مشرانو او حکومتي چارواکو سره لیدلی وو. د دې جرګې یو غړی ملک جانان چې د دې سفر پر مهال نامعلوم وسلوالو تښتولې هم وو، مشال لري ټول چې دوی د ستنېدو په لړ کې څو غوښتنې وړاندې کړې.
دیار مطالبه سره یو چې مستر ګلم خون دیار خلاص شي او بل مو د می سره چې کوم هغه دی موټر دا غاډي دی مور واستر دی چې کیدنه چې دار ته خوشي په دې خلک په می سره پرچین نه ستاد سیمینه نه ستاد هغه مطالبه وا چې دار ته خوشي نه دی پیرا شوی لیار نه خو سلوري چې کوم ځاس نه دی دی چې هغه تاسو سره ستاد مطالبه قبوله پرزه.
په پاکستان کې د وزیرستان کډوالو متاثرین کمیټې جنرال سیکرټری ملک غلام وای دوی افغانستان ته د تللو کډوالو مسلې په وار وار له چارواکو سره راپورته کړي، خو لا هم په دې کې څه خاص پرمختګ نه دی شوی.
پولیټیکل جنرال وزیرستان سره په دې باندې خبرې شوې وي او سپران منیسټر سره زموږ دا خبرې شوې مخکې دې کې چې د کوم افغانستان کې زموږ خلک دی، د علاقې کې کومې کړې دي، خپل خپل علاقې ته داخل په منتقل کې په دې طریقې سره او چې دوی پال ته خپل وخت تر کو خپل کورونا بوت کو خپل بچیان بوت کو هغه بالکل مونږ ته دایي کیند نیرو کوي چې دغه پر مونږه ان شاء الله تنظیم کوي او مونږ خو بیا د دې نه مایوسه شولې چې کوم حالت د افغانستانه کوم سرګی کارت وال چې راغلی وی هغه د غلام خان تحصیل کې تقریبا د یاد پکی کی هغه بیا به پورا کړه دلته بنو تر واسول.
دا چې حکومت د دوه کډوالو د ستنېدو په اړه څه پلان لري او د خلکو غوښتنو او اندېښنو ته څه ځواب لري، په دې اړه مو د قدرتي آفتونو د نظم ادارې یو چارواکي سره رابطه وکړه، خو هغه له څه ویلو انکار وکړ. او دارنګه د شمالي وزیرستان له پولیټیکل ایجنټ او اسیسټنټ پولیټیکل ایجنټ دواړو سره مشال ریډیو څو ځله تماس ونیولې خو کامیاب نه شو.
د سولې پر لور
یو نا څه بدرز شو په بس دغه مړی مراده وسمال ته دومره پراته دي
هر طرح کر بدرنګ څه کړه چې دا غمن نشوند د سره نسته دا
غلط پیمی ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کنده ختمي
موږ ته انده امید نور نه غواړي چې موږ به ګنا ځمنه کتاب ته ته کینی ټول ته خپل فالو غواړي چې نور ور باندې کی
دا د سولې आवाज ده
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولې ځي چاره او د خپل حقوقو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري.
مشال اړیدو تاسو غواګي درنو دونکو وخت شوه دی د ماس پخین درنی بچی ملیح امیرزادانه د خبرونو لنډی زور
په ملکنډ ډیویژن کې تر احتجاجونو وروسته د خیبر پښتونخوا گورنر دغل ته لګولې کسٹم ایکټ یا قانون د واپس اخستو فیصله کړې. د گورنر اقبال ظفر جګړه ویان نن مشال ریډیو ته ویل چې د کسٹم ایکټ پورته کولو مسوده د هیواد ولسمشر ته د لاسلیک لپاره استولې. له مرکزي حکومت د چین پاکستان اقتصادي رادارې پروژې کې د خیبر پښتونخوا حق ترلاسه کولو لپاره جوړ د کوریډور فرنټ په نوم سیاسي اتحاد فیصله کړې چې تر څو په صوبه کې د پروژې کار په عملي توګه ونه ویني تر هغې به د مرکزي حکومت په هیڅ قسمه ژمنه باور ونه کړي. پاکستان هغه تورونه رد کړي چې کې په افغانستان کې د امریکا استخباراتي ادارې سی آی ای په کیمپ ځانمرګي برید کې د دوی د استخباراتي ادارې لاس وو. پاکستانی چارواکي دا وکوي په پنجاب کې د مجرمینو ډلو پر ضد عملیاتو کې تر اوسه 19 کسان وژل شوی دي. د پاکستان سرکاري ټي وی وای په وژل شو کې شپږ پولیس والا او 11 چټو ګینګ په نوم د مجرمې ډلې کسان دي. د بغلان امنیتی چارواکي وای په ډنډیوري او ډنډیشابودین سیمو کې لس طالبان د افغان ځواکونو په عملیاتو کې وژل شوي او لس زیاتې ټپیان کړي دي. خو طالبان وای چې ډنډیوري د دوی په لاس کې ده. د کیتولیک عیسایانو روحاني پېشوا پوپ فرانسیس برانډیس کړي دي چې د یونان جزیره لس بوس تر دوري وروسته بل ځان سره اټلي ته لس پناه غوښتونکي کډوال بوزي.
دروندونکو اوس واښو دې د رواني نمای غړې کې د دوه نیوز پروګرامونو لوبړی درته د سروې پروګرام خبرو چې پکې سارا اورنګزی چې په پیښور کې یو شخصي سکول چلوي او د ماشومانو خیر خګړې لپاره کار کوي. هغه سره به خبرې واورې د دې پروګرام قربانه ملیح امیرزاده ده او دا په تکراری بڼه د خبرونه خبرې کې
السلام علیکم او ستړي مشه په سروي پروگرام کې درته زم علي حمیر ساده هر کلی وایم. په نننی پروگرام کې را سره ل پیښور سارا اورنګزیب میلمنه ده. سارا په پیښور کې د ماشومانو لپاره یو شخصي یا پرایویټ سکول چلوي. په تعلیمي شوبه کې د ښه کارکردګۍ لپاره په دې وروستو کې سارا ته د خیبر پښتونخوا حکومت په هنري هوا میله کې اوارډ هم ورکړی دی. په دې پروگرام کې ل سارا سره خبرې کوو. سارا را سره دا وخت ټلیفون په لیکه ده. سارا تاسو په پروگرام کې ستړي مشه وایو.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام سارا، تاسو نه ډیره مهرباني کوم چې تاسو په پروګرام کې مونږ سره یې ساخلې. څنګه یا تاسو ښه؟ جی ټیک
ټاک. تاسو ډیره مننه تاسو زه انوایټ کړی یم لاندې پروګرام لپاره.
اولنې ته پوس په زوم دا وکم چې په پیښور کې تاسو پاتې کیږئ، بنیادی تور باندې تاسو تعلق د کوم علاقې سره دی؟
جی زه بیسیکلی سوات نه بلونګ کوم. جی مونږ بس سپیشل دلته پېښور کې.
او تعلیم هم تاسو بیا په پیښور کې حاصل کړی دی؟
تعلیم زما جی سٹارټینګ کې هما سکولینګ د کانوینټ نه کړی دی. باقي څه زما کوم ایجوکیشن دی هغه ما د پېښور نه کړی دی، امینا ډیگری کالج نه. اند زما چې کوم ماسترز ډیگری ده نو هغه ما ایم ساینسز نه جی هغه سره کړی
دی. دا راده مو څنګه وکړه چې تاسو به یو تعلیمي اداره کولاوې؟
جی بیسیکلی شروع نه زما ذهن کې داسې و چې زه خپل ایریا د پاره ترتیب کوم چې هي کی سدیر زیات امپروومنٹ او چینج راشي. نو بیسیکلی چې ما کوم کوته نو زمون پم ایریا چې دا پښتونخوا نو هي کی ایجوکیشن سیستم داسې دی چې نور خو ټیلنټ وغیرہ هر څه مونږ سره دی، خو زمون دا دی چې زمون ایجوکیشن سیستم ډیر زیات امپروومنٹ غواړي. نو چې کله ما وکړو نو ما چې پرایمری لیول باندې چې کله دا فاونډیشن بیس لیول دا ماشومانو صحیح نو مخکې هغه بیا ډېر زیات ښه داغي فیوچر جوړیږي. ما دا آی سارټ آف تھاٹ چې زه به لکه دې باندې کوم چې د دې دا بیسک سم ایجوکیشن دی آی باندې به زه آی ویل ورک آؤٹ آن اٹ.
دې لپاره تاسو سره مطالعه وکړه، ریسرچ ما وکړو، لکه څنګه تاسو ته هغه بهتره لارې معلومه شوې چې تاسو په فکر هغه د سکولونو د ښه نظام لپاره ضروری وي او معیاري تعلیم لپاره ضروری وي؟
ما بیسیکلی او دې باندې کافی سروے کړو. ما ڈفرنٹ اسکول داغی کریکولم داغی چکم ایفرٹس کی اغا ټول لیول باندې ما دې کافی ریسرچ کړو. مونږه زیادہ تر دې باندې رور ورکو چې بس دې زیات کار دی ورکی ماشومانو ته، ماشوم بالکل بیسیک لیول باندې اغه ته ډیر زیات برډن ورک لري دې ته. مطلب دا چې تعلیم ورته ټیچرانو دی ورکو خو اغه نو چې اغه په سم باندې پوي دو. نو ما دا هم دې نه دا پوینټ پک کو چې مال په کار دې چې زه دې ته داسي طریقو باندې داسي ماډیولز باندې دې ته سبق خو هم اغه دې ته سبا پریکٹیکل لائف کی پتہ چلے گی چدا سنگ کولی منگا صرف پر نصاب باندھی اور صرف بکس باندھی دغه نه ورکو دور نه ورکو موږ ته نورم ډیر شزونه خایو چې هغه په لایف کې ډیر زیات امپورټنس لري موږ سیستم دا سیده چې موږ هغه اوور اول ډیولپمنت تھرو اوټ چې دا هغه څه لکه پرورش چې یو ماشوم کیږي نو هغه ته باندې موږ هغه ته دی زموږ په سیستم کې امفسس ورکو
دا سکول سنو میګیا بیا لپاره تاسو استادان څنګه ټاکلی دي
سکول نیم چې دی هغه سټډنټس دی او بل دا چې ټیچرز مونږ بیسیکلی دا هغه کسان اخلو چې کوم ته مونږ خپل ټریننګ ورکو مونږ دا سي طریقې دی ټیچینګ چې هغه انټرنیشنلی چې کوم سکول کې کیږي مونږ هغه ٹریننگ ورکو نو مونږ بیسیکلی چې کوم ټیچر الوم کا هغه ایکسپیرینس نه وی او مونږ ورته ضرور خپل ټریننګ ورکو او زموږ سره کوالیفایډ ټیچرز دی ایم ایس سی دی ایم بی ایس دی او پراپر چې کوم بیک گراوند نه دی
شروع کې چې تاسو دا سکول جوړو او د دې بنیاد مې خودلو څه داسې مهم چیلنجونه وو چې تاسو ورسره مخامخ شوئ
چیلنجز خو داسې داسې چیلنجز چې چر کوم تاسو زین نو هر یو کار چې تاسو کوئ کله فرست سټپ اخلي او یو نوی کار تاسو کوئ نو هغه کې پرابلمز بیسیکلی موږ ته دایي چې یو نوی شی یو کس انټروډوس کوي نو هغه بیا ډېر ټایم اخلي او اسپیسیفیکلی چې کلچرته ډېر زیات سکول وي هر ځای کې سکول وي او تعلیمي معیار بس هغه کمپرومایز کیږي ورکی او بس تاسو ته هر ځای کې سکول اویلیبل وي او بس تاسو ته یو فیسلټي درکوي او مین فوکس یې پر ماشوم په زده کړه باندې نه نو هغه ډېر چیلنجز موږ ته دي چې فیس کیدو چې دا نیو سکول وو نو دی پیرنټس اټریکټ کول هغې ته دا یقین دلاوهل چې موږ دا سکول چې دا ډفرنټ سکولز اوپن شوي دي نن سبا خو هر چېرته سکول دي نو هر څوک وایي چې دا سکولز به هغه معیار نه وي دغه شی ټیکل کول چې نه زمونږ یو معیار دی او موږ ستاسو ماشومانو دپاره یو چینج راولو چې دا هغې ډېر ښه بیسک او ډېر ښه فاونډیشن جوړ شي نو هغه کې موږ ته دا پرابلم وو چې نوی نوی وو نو هغې کې بیا یو ماشوم راتلل دوه ماشومان راتلل او هغې کې موږ سکسسفل دي کې رالو چې یو هغې زمونږ ریزلټس وکتل چې مطلب موږ څنګه هغې ته پرامسز کړو چې ته وعدې مو سره کړې دی چې موږ څه ډفرنټ هغه ډفرنټ خپل ماشوم کې وکتو
یو اوریدونکي ټلیفون کړی دی هغې نه تپوس کوو چې ستاسو څه سوال لري
پښتانه دا دی چې دوی سکول کې موجوده وخت کې څوره ته دو دی او بل لکه یو ماشوم داخله څوره کېږي لکه څوک یو ماشوم د سکول کې داخلوي او دوی سوال یې اصل شته که نه شته او د سکول کوم ځای کې دی
یو بل اورېدونکي ته زو سره عمران ملنګ وروره یو ځلې بیا ستاسو مننه کوم چې تاسو ټلیفون کړی دی څه پوښتنه لري
سوال تپوس کوم دا غدا لکه خیبر پښتونخوا کې لکه څیر سکولونه دي کنه نیمو وړو ماشومان ته ټول انګلیش خودلای کیږي پښتو زبان پکې لکه پښتو کتاب پکې نه خودلای کیږي بل پښتنه مې دا غدا ورنه لکه د سکول کې خود شي استادان وی څه سخت وی کنه د سکول کې د څه استاد تاسو سخت تر ویا وړو ماشومان سره چلی
پهلا خو زه السلام علیکم زونو کالج ته کوم او بل دا چې زمونږ سکول شاور کې یونیورسيټي ټاون کې دی رحمان بابا روډ سیون نیم دی زمونږ سکول او بل دا چې زمونږ سکول کې اوس انیشل سٹارټینګ ایئرز دی نو لیمیټډ سټوډنټس دی ورکی مونږ خپل هم داسې کوو چې مونږ ډېر زیات تعداد د سټوډنټس فی الحال لا شروع کې نه دغه کوو هغه ریزن دا دی چې مونږ خپل وایو چې څومره ماشومان تعداد لږ لیمیټډ وی سٹارټ کې نو مونږ وایو چې هغه ته مونږ بهتر طریقې سره خپل ریسورسز ټو هغه ته ښه ډیلیور کوو چارجز دی ته پوسو کو نو جی هغه زمونږ په سایت باندې زمونږ ویب سایت هم د هغه باندې ډیټیلز اویلیبل دي زمونږ پامفلټس دي هغه باندې ډیټیلز اویلیبل دي سیکنډ کوېسچن غوا چاوو هغه وو چې زه دا وایم چې دی د لینګویج خبره کوي چې پښتو نو ګوره بیسیکلی مونږ چې څومره ماشومان راشي هغه ظاهره خبره ده پښتو خو د هغو مدر ټنګ دي مورنۍ ژبه وي نو هغه ته پهله نه ورځي چې څومره ماشومان هم راشي د هغې مور او پلار مونږ هم دا وایي چې پښتو دا خو دی ته ورځي خو تاسو د دې په انګلیش اینډ په اردو باندې زیات امفسس وکړي او بیا چې ټیچرز خبره ده نو زمونږ سکول کې هغه ټیچرز څنګه چې ما تاسو وایي چې نن سبا هر ځای کې سکول دي هر چا سکول اوپن کړی دی هغې کې بیا ډفرنټ ټیچرز دي مینلی ٹیچرس کا غصہ کئی ہوں نا اگے ریزن بائی چھے اگے کنٹرول نشی کولے یا دا اگے کی پیشنس لیول نے مونگا دا وائی چھے ٹیچنگ دا سی شعبہ دا چھے تاسو ٹیچنگ دا پارا رازے ہیں تاسو کی سولو نا پہلے چھے مونگ پر ٹیچر کی سبورو آگا برداشت پیشنټ لیول دی دا ځکه چې دومره ماشومانو سره چې څومره ستاسو د برداشت پیشنټ لیول یې اب کم وي تاسو کمفرټبلي آرام سره یو ماشوم ته سبق ښودلی شئ. نو زموږ سکول کې داسې گنجائش نشته چې ټیچرز به یا سختي کوي یا بیسیکلی زموږ ټول ټیچرز داسې دي چې هغې زموږ دا کوم طریقه ده د ټیچنګ دا هغه ډېر زیات انجوی کوي. نو چې کله ټیچرز انجوی کوي هغو ماشومان ورسره هم انجوی کوي نو هغوی بیا سختۍ ته هغه ناراضي گنجائش
نه. مطلب ماشومانو کې هغه یره نه وي که نه چې خپل هغه ایکسپریشن چې یا چې کوم خیالات یې د هغې اظهار وکړي او په ارام هغه شریکولی شي.
موږ د فل دا غوړ کوو چې دی څه ایکسپریس کوي ځکه چې دا داسې ایج دی چې په دې ایج کې د ماشومانو ډېر زیات سوالات دي ډېر زیات هغه چې هغه فیل کوي او هغه خپل آیډیاز ایکسپریس کوي او دې ټایم کې دی ته ډېر زیات آیډیاز او دا د غوړ دي. موږ کوشش کوو چې هغه ته دومره غوړ کوو چې هغه خپل خیالات هر څه آرام سره هغه خپل هغه ته کنجي کوي خپل ټیچر سره شیر کوي.
تاسو په ټولنه کې څه اچیومنټس یا لاسته راوړنې دي کنه؟ نو دای کو تاسو وایې څنګه چې ما دا مویل تاسو ته هنر هوا ایوارډ په دې وروستو کې درکړل شوی دی نو که دا یې لږ وضاحت وکړي.
موږ ته څنګه چې دا هنر هوا ایوارډ ملو شو د دې بیسیک ایم دا چې ډېر کم عمر کې یو ایجوکیشن سیستم سٹارټ کول او هغه بیا دومره کامیابېدل دا یو ډېر غټ اچیومنت دی. موږ ته دا ایوارډ ملو شوی دی د پاره دې ایجوکیشن سیکټر کې اوس پوری په دومره کم یوت کې ورته کم وي یوت کې دا فرسٹ ایجوکیشن دی هغې داسې یو اټمپټ وکړو چې داسې یو سکول اوپن کړو تر هغې ډېر ښه ریزلټس راغلو. نو دا بیسیکلی خپل یو اچیومنت دی. علاوه د دې نه موږ ته ډفرنټ زموږ چې کوم ټریننګ ټیچرز دي هغه ډفرنټ ټریننګز هم اټینډ کوي هغه ډفرنټ هغه چې ټرینرز پرې دي د هغې اوارډ هم هغې ته ملاو شوي دي. نو داسې ډېر اچیومنټس دي چې کوم موږ هایلایټ شوي نه دي او دا خو بیسیکلی هغه لیول باندې هنر هوا یوت هغه والا اوارډ نو آئی کې دا مخکې رالو. دین علاوه ڈفرنٹ زموږ چې کوم هغه دی هغه ته ڈفرنٹ شیز وغیرہ دا ملو شوی د ڈفرنٹ ارګنایزیشن څخه.
پروګرام کې وخت کم پاتې شو سارا ساسو خبرو ډیر خوند کو په اخیره کې بس تاسو ته پوسو کو چې اوریدونکو لپاره ساسو څه پیغام دی.
جی زما دا پیغام دی چې دا خو موږ خپل لیول باندې یو سټیپ راغستو او موږ د پاکستان خپل کې پی کې د بهتري لپاره د ماشومانو لپاره یو بنیادی تعلیمي نظام دا چې سټ اپ کو چې موږ وایو چې هغه ته مخکې دا د دې علاقې فیوچر مستقبل دی چې دا اوس نه د دې ښه پرورش شي ښه طریقې سره ورته تعلیم ملاو شي نو هغه به مخې ته د دې علاقې لپاره فیګرې لپاره نور کارونه وکړي.
درنو دلکو تاسو د سروې پروګرام ته غوږوي چې پکې ملمنه سارا اورنګزیب اوس وخت شوې ده د دویم اونیز خبرونه د جمهوریت د دې خبرونه قربا پامیر ساحل دی او په دې اونیز خبرونه کې پر قبایلی سیمو کې د اصلاحاتو په اړه خبري شوې ده. د پاکستان په پارلمان کې د قبایلی سیمو استازي د اصلاحاتو په اړه څه دریځ لري؟ د قبایلی سیمو راتلونکي آئینی او قانوني حیثیت په اړه د دوی ترمنځ څه ډول اول اختلافات دي؟ د اصلاحاتو عمل په اړه د باجوړ پارلماني استازي څه فکر لري؟ آیا دوی دا ګڼي چې تر هر بدلون مخکې د بې کوره شوي خلک خپلو کلیو ته ستانه کړل شي کنه؟ د کډوالو او اصلاحاتو کارونه یو ځای سره کیدای شي. همداراز د راتلونکي آئینی حیثیت بڼې یا شکل په اړه دوی څه دریځ لري؟ له خیبر پختونخوا سره یو ځای کېدل غواړي یا آزاد کونسل غواړي کنه؟ بیا له صوبه د دې بدلونونو راوستو لار به څه وي؟ ټول پښتنه یا ریفرنډم په کار دی کنه نورې لارې هم شته؟ دا نورې پښتنې مو د جمهوریت په نننۍ خپرونه کې د پاکستان په پارلمان کې د قبایلي سیمو له دوو نورو استازو سره څېړلې دي. تاسو ته ښه راغلاست وایو. له مشال راډیو سره اوسئ.
جمهوریت
اوریدونکو دا د قبایلی سیمو اصلاحاتو په اړه د جمهوریت ځانګړو خبرونو اتمه برخه ده. تر دې مخکې مو په وو خبرونو کې پر دې موضوع د پاکستان په پارلمان کې یو شمېر استازو سره خبرې کړې دي. تاسو په تیرو وو خبرونو کې دا اوریدلی چې ټول پارلماني استازي پر دې سره یو خل دي چې د قبایلی سیمو اصلاحات اړین یا ضروری دي ځکه چې هلته وسنۍ نظام نور نه چلیږي. خو دا استازي د اصلاحاتو پر شکل او د دې پر طریقې یا د بدلون راوستو پر لارو سره هم نظر نه دي. لکه په تیرو خبرونو کې هم تاسو خبر شوي یاست چې د قبایلی سیمو ځنې استازي غواړي چې د سیمې پر همدې حال پرېښودل شوي یوازې په اف سي آر کې د بدلون وشي. ځنې نور غواړي په خیبر پښتونخوا ګډ شي. ځنې یې بیا بېله صوبه او ځنې یې د آزاد منتخب او خود مختار کونسل یا شورا غوښتنه کوي. همداراز د قبایلي سیمو استازي د دې بدلونونو د عملي کولو پر لارو هم متفق نه دي. ځنې وایي د پاکستان سپریم کورټ او ملګرو ملتونو تر څار لاندې د ریفرنډم یا ټول پوښتنه وشي.
ځنی وای چې دوی د ولس ټاکلي استازي دي، نو دوی د پریکړه کولو مشروع وړتیا لري. ځنی یې د پاکستان وفاقي حکومت اصلاحاتي کمیټې کار او سپارښتنې غوره بولي، او ځنی بیا وایي چې د قبایلي سیمو له پوهانو، سیاستوالانو، وکیلانو او مشرانو سره دې مشوره وشي. اوریدونکو، د جمهوریت خبرونو د دې ځانګړې لړۍ په لومړۍ برخه کې تاسو د باجوړ سینیټر هدایت الله خبرې اورېدلې وې. تاسو خبر شوي واست چې سینیټر هدایت الله وایي د قبایلي سیمو د اصلاحاتو پر عمل دې پوره غور وشي. دی وایي یوازې په هغه صورت کې په خیبر پختونخوا د ورګړېدو مخالفت نه کوي چې قبایلي سیمو ته ځانګړی فنډ یا پیسې ورکړل شي. دی وایي په قبایلي سیمو کې د هر ډول بدلون لپاره باید هلته رڼا او پاکه ټول پوښتنه یا ریفرنډم وشي. نن مو هم په خپرونه کې د باجوړ له دوو نورو پارلماني استازو سره خبرې کړې دي. د پاکستان په قومي اسمبلی کې د باجوړ استازي بسم الله خان وایي تر هر ډول بدلون مخکې باید بې کوره شي، به خلک خپل کلیو ته ستانه کړل شي.
همیشه خلک دا وایي چې په کور کې سره نو هغه به سوچیم په ځای یو خبره هم کولای شي. اېتی په کوم ایجنسو کې چې په خبره وزیرستان او رغزو کې اږي پوزیشن نو دا وینو رسته دي چې څنګه بسره په کور نه نو اب سفسله نشي کولای. هغه موږ دا نه کوو، مخالفت نه کوو، او بل ما په خپل معنی دا خیال لري چې اصلاحات کی کار سکیږي. نو زه کوم فکر ما په معنی اعتماد کړی دی منبر جوړ کړم، زما دا خیال دی چې زما د قوم نه دی په پوسټ کې چې دې کوم خو خی زما سره غوښه ده.
خود قومی اسمبلی غړی شهاب الدین خان پر دې نظر زخت انتقاد کوي چې ګواکې د قبایلی سیمو بې کوره شوی او خپل کلیو ته تر ستنولو د اصلاحاتو په اړه هیڅ اقدام نه کیږي.
مطلب دا نو چې سواد کې د قانون دغه پورې نه راځي یا د قانون ختم شي یا د سیار نه پیسې پورې خلک نه واپس شي. څه خبره ده چې خلک بے کوره دي؟ اول نه مسله د فاټه زموږ دا ده چې دا بے کوره شي خلک خپل کورونه ته لاړ شي. خو دا خبره دې سره تړل دې نه صرف هغه ټول ورکول دي، کله د خلکو سره وتړل شي، کله دې سره دا خبره وتړل شي چې یاره د خلکو نه تپوس نه شوی د چانه رای نه واغستې شوی، بیا په هغه کې مخصوص ګروپونه راپاڅیږي، دا غي مخالف اجرګي شروع کی او بے کوره شي خلک ان شاء الله د ما یقین دي چې دا به ستمبر د میاشتې پورې ان شاء الله بیرته واپس پلو کورون ته لاړ شي. په اکثر ایجنسیو کې تللی دا د ایجنسۍ دوه مسله ده.
شهابالدین خان وایي د قبایلي سیمو اصلاحات دومره مهمه او لویه مسأله ده چې له دې پام اړول زخت تاواني کار دی، ځکه چې په هغو سیمو کې د پاکستان آئین هیڅ نه عملي کیږي.
دا یو دومره غټه مسله ده چې دلته آئین اپلیکیبل نه دی، قانون اپلیکیبل نه دی، دلته انساني حقوق پامال دي، هغه شکونه دلته اکسټینډ نه دي، دلته مطلب اندیر نګری چوپټ راج چې د اردو کې وي هغه شی دی. نو دا یو مسله چې کوم دی زما په خیال باندې دا سیاسي ګوندولم په کار کې دای واځي د قبایلو مسله نه ده، ټول پاکستان مسله ده. او کوم د خپل ملک نېشنل سکیورټي غواړو، موږ خپل نېشنل اکشن پلان واقعي لاګو کول غواړو، نو دا غي اولنې زما په خیال باندې مسله دار چې موږ د خپل مغربي بارډر محفوظ کو او غل محفوظ کې دي شي چې د ریفارم شي، دلته پراپر اف آی آر کړي کیږي، دلته د عزتونه محفوظ شي. زه دا تاسو کوم چې کوم علاقه کې قانون دی اول ته ریګولر لا ده، په هغه دې باندې اوس په ډرون حمله ولې نه شوي؟ دا صرف وجه دارا چې دلته آئین قانون د پاکستان اکسټینډ نه دی، آئین قانون وي دلته کوټ وي دلته آئین اپلیکیبل وي. زما په خیال دونه بلې نه شي کېدلی، نه دا خلک به کور کې دي. شو
بسم الله خان وایي اصلاحات اړین دي او دا چې د تا د خپلې حلقې خلکو یا باجوړ ولس چې هر رای ورکړه د ور باندې عمل کوي. دغه په خبره د خپل رایا یا نظر دادې چې قبایلی سیمه دی په پښتونخوا نه ورګډول کیږي.
کازه د صبح ولور کی ام بدن را زمونږ خوخه ده، او کازه کونسل ولور کی چاره چا ما ته نه یو خپل د پاک سره دا کیږي هغه نه خوخه ده. هغه معنی مرته ویلې دي خو د صبح سره شمولیت چې ته خبره ده یا د ملکن وند کی پاټه، نو هغه بغیر زه د قوم د دغه نه خبر اختیار نه لرم. ما ته خپلې حلقې او خپل قوم ویلې دي چې په هغې کې به زموږ سره که کمیټي او که حکومت زموږ سره خبرې کوي، موږ په هغې باندې فلحال دغه نیو دا ساز نیو. زما خپله رایه دا ده چې موږ مسلمانان یو او قبایل اکثر په دین او په اسلام باندې مین خلک دی، نو که دلته شرعي نظام د پاکستان د لا اله الا الله باندې جوړ شوی دی، که په قبایلو نه شروع کی او دا شرعي نظام تل تک نافذ شي، نو په دې کې د هر سړي حق معلوم دی او د هر سړي
امن هم پکې دی.
خو شهاب الدین خان وایي قبایلی سیمه د خیبر پختونخوا له ضلعو سره تړل شوي دي او بل دا چې د قبایلو ټولې ادارې او د هغو سیمو ټولې چارې وار له مخه په پېښور او خیبر پختونخوا کې کیږي.
فاټا چې کومه ده دا یو لویه کړۍ ده، د چترال سره یو سردارې د باجوړ له تاسو سره چترال له بارډر سره تقریبا لګېدلې ده، بل سرې د ژوب سره لګېدلې ده. نو دا یو صوبه جوړول په دې کې خلک کنفیوز کول. زما خپل رائے دادا پر دې باندې ما ډېر کارم کړی، په اسمبلی کې په لګي او په خپل تجاویزو کې ماور کړی دا. زه د ملکن ډیویژن تاریخي سیم باجوړ، زه په کار کې د ملکن ډیویژن سره لاړ شم او سټریټ اوی زما ډیسټریکټ باجوړ د ملکن سره لاړ شي. دغه سي مومن ایجنسی چې کومه ده، دا د انګریزانو په وخت ایجنسی نه ولا ور پېښور نه چلېدله. په کار کې مومن سټیټ اویر په خبر سره ډیویژن سره شامل شي، مطلب چې هر ایجنسی د خپل ډیویژن سره شامل شي. ځکه چې زمونږ گورنر د کیپی گورنر د خیبر پښتونخوا گورنر دی، زمونږ چې سیکرټری د پښتونخوا چې سیکرټری دی، زمونږ هسپتالونه افیلیټډ دي د صوبې سره، زمونږ بورډ د تعلیمي بورډ افیلیټډ دي د صوبې سره، زمونږ کالجونه افیلیټډ دي د صوبې سره، زمونږ هر یو لاین ډپارټمنټ دی هغه افیلیټډ دی د صوبې سره. صرف دومره کولی چې تیلا د پولیټیکل ایجنټ په ځای د ډی سی نمبر کولی، نو دې کې دومره څه ګرانه خبره هم پاتې نه ده. اوس خو خلک دې ته پبلک تیار دی.
بسم الله خان د قبایلي سیمو نوی قانوني نظام هم پلوی نه دی او وایي دوی له جرګې سره خوشاله دي، ځکه چې د پاکستان په عدالتي نظام کې تر کلونو مسالې نه هواریږي. د البته په اف سی آر کې د بدلون غوښتونکي دي.
زمونږ ډېر اسان طریقه کار دی د جرګې او د دغه په هفته لسره د فیصلې کېږي او د عدالتونو فیصلې په کلونو کلونو نه شل کال کې. زمونږ غریب خلک دی، دونه د وکیلانو او د دغو وس هم نه لري. قوم قوم قانون 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 اسلام دی خراب جنگل ختم
شابودین خان پر دې نظر انتقاد کوي چې قبایلی سیمه په پښتونخوا ورګډې کړل شي نو د هغو سیمو ځانګړې دود دستور به اغیزمن شي. دی وایي پښتانه چې هر ځای وي یو ډول رواج دود او کلتور یا فرهنګ لري.
زما جندول او زما میدان دا زما د باجوړي سوا برولو پورې هغه په ډیسټریکټ کې شامل شوی دی. دغه سي کتا څو خیال کړی دا خیبر ایجنسی دا د ولایت آباد او دغه په منځ کې یو دیوال دی. دغه سي کې فارسي دغه سي کنن وزیرستاني اندغري دی هغه په بنو کې پراته دي. په دود دستور خو زمونږ یو شان پښتانه او زما په خیال باندې د ګومل لا خو چې کوم پښتانه دي د دریا ګومل نه دغه نه دی په لږه کوم وزیرستاني اندي دغه دود دستور دغه جبا دغه کلچر دا خو ټول کلی اوري غیر کول غیر منطقي خبره دي. زما دود دستور دی ستاره شي دود دستور دی. دود دستور دا دې چې ورور راپاسي بل ور مړ کی او هغه مطلب بدله په خپل علي یو سړی راپاسي په بل باندې زور ور کیږي او بس هغه اس کی لاټي اس کی بیس. دا دستور نه دی، دا ظلم دی، دا جبر دی او دا د انګريز د وخت نه پونی سويګ نه په دې علاقه کې راغله. افغانستان کې چې کوم قانون په کابل کې راځي هغه د بارډر پورې راځي. په پاکستان کې چې کوم قانون نافذ کیږي هغه د ډیره پورې دی، نو ډیر زمانه ډیر سوچا پوچا پښتانه په کې اوسيږي. دوه دستور نه شته، د خپل ویسټډ انټرست دی، د خپل خېټه مفادات دي. دوه دستور د پښتنو رټول یو دغه بار دی چې اوسې کې د پښتون دود د تر جدا نه دی.
شاهبودین خان وایي دا هم منطقي دلیل نه دی چې قبایل په پښتونخوا ورګډ کړل شي نو هغوی به ورسته پاتې شي، ځکه چې د پښتونخوا بیلابېلې ضلعې وار له مخه له قبایلي سیمو پرمختللې دي. دا وایي که له قبایلي سیمو صوبه جوړه کړل شي نو هغوی به د نظام چلولو لپاره پیسې له کومه راوړي.
ملکند دې دی لاړې د فاټا له فاټا ته شو. نن ملکند لور شي په ملکند کې خپل ځلې ناظم ناشته، په ملکند کې خپل تحصیل ناظمان دي، هغه ته فند ورکړي کیږي، هغه ته ریلیټي ورته کیږي. نن که تاسو ملکند ایجنسی وګورئ دا یو مثال دی، مونږ ته یو سیمبل دی، مونږ ته هغه ټول مخکې روانه ده. خو د ټول نه بدبختي دار چې ته اوس نوې صوبه غواړې دلته د بیزی میټر نه څوک نه پرېږدي، بیزی میټر نه لګوم. بیا دویمه خبره دار چې دلته به ته خپل ټیکس ریوینیو دا به څنګه جنریټ کړې، ته به خپل ایف سی جوړې، ته به خپل پولیس جوړې، ته به خپل بیوروکراسي او ډېر لوی هیوج کابینه به چلې. دا خلک د ایجنسۍ آیا دومره پیسې راځمه کې چې خپل صوبه به وچلی؟ د ټول نه خبره خو داره چې موږ د خپلې صوبې سره شامل شو. که صوبې کې موږ شامل شو نو موږ خپل ترقیاتي فنډونه زمونږ به زیات شي. په دې باندې چا سوچ نه دی کړی. دا صوبه به دویمه غټه صوبه شي. په این ایف سی کې به دې ته ډېره حصه ورکړلی شي. د دې دپاره چې کوم
پیسې راځي د مرکز نه هغه به نور هم سیوا شي د بجلۍ د ریلیټۍ پیسې راځي په صوبه کښې هغې کښې مونږ شامل شو. اوس خو مونږ صرف په خیراتونو زکاتونو باندې پردو ګزاره روانه ده او هغه هم څه ولګي څه ونه لګي فرض که څه غیر اربه روپۍ را کړي په هغې کښې دوه اربه روپۍ ونه لګي باقي سرکاري خزانې ته لاړې شي نه دا لشته چې مونږ تپوس وکړو.
د باجوړ پارلماني استازی بسم الله خان وایي که د قبایلي سیمو راتلونکي لپاره د ټول پوښتنې ضرورت وي نو هغه دې وشي. دی وایي د کرمې له پارلماني استازي ساجد حسین توري سره موافق دی چې ریفرنډم دی د پولیټیکل انتظامیې تر څار او واک لاندې نه کېږي.
پولیټیکل انتظامیه یا ګورنر د دغه د لاندې کېږي یا خو بیا په کښې دغه راځي او د ده د داسې دغه باندې وشي چې په هغه کښې څوک خپله رایې صحیح استعمالولی شي چې د هغې نه څوک نه منع کوي او نه دا کوي لکه څنګه چې ساجد ویلي.
د پاکستان په قومي اسمبلی کې د باجوړ استازی بسم الله خان د اصلاحاتو لپاره د وفاقي حکومت پر جوړې کمیټې هم انتقاد کوي چې هغوی له ټول ولس سره خبرې او مشورې نه کوي.
پوره قوم سره نه دی ملل شوي زیات نه زیات سل شپږ شلي کسانو سره ملل شوي او دا غرض دی چې د تحصیل په تحصیل باندې در چا نه او د هرې طبقې نه دغه وکړي دا کمیټې ته پوس دا خو یو هډ کوارټر کې په یو جرګه حال یا په هغې کښې څوک راغلي وو کار څوک را مخېته شوي دي او هغې کښې زیات نه زیات سل شپږ شلې کسان زیږي په دغه باندې خو فیصله کول زما خیال دی چې دا برابر نه دي. د ټولو قومونو نه دي زمونږ باجوړ کښې دوه قومونه دي او اووه تحصیله دي
خو د باجوړ بل استازی شهابالدین خان وایي د ریفرنډم یا له ولسي پوهانو او مشرانو سره د مشورو خبره هم د اصلاحاتو عمل کړکېچنوي. دی د تاریخي مثالونو په ورکولو وایي چې په تېرو وختونو کښې د هر بدلون لپاره له هېچا سره هم مشوره نه ده شوې.
زما په خیال باندې د دې ټولو نه به تېر شو د وفاقي کمیټې نه به هم تېر شو د رینز نه به هم تېر شو د بزګرانو نه به هم تېر شو د ریفرنډم نه به تېر شو د دې د ټولو نه غټ مثال زموږ مخې ته دا پروت دی چې دا نظام ستا نافذ په بلوچستان کښې آیا هلته د بزګر او د امینینه تپوس شوی وو یا د ریفرنډم شوی وو دا نظام ستا نافذ په خیبر پختونخوا باندې تقریبا د 1954-55 پورې دا نظام څلور پنځوس سوه پورې دا نظام په دې صوبه باندې نافذ وو آیا دلته دا ریفرنډم شوی وو د امینینه تپوس شوی وو د وفاقي کمیټې فیصله کړې وه دا نظام په ګلګت بلتستان هم نافذ وو دا هلته له چا نه تپوس شوی وو دا تپوس ته چې ځي دا خبره نور هم کړکېچنه کېږي. دا بلکل د سیاسي جماعتونو یوه غټه غلطي وه چې په هغه وخت کښې د سریت تر پایین کښې چې شوې ده او اوس سیاسي مشرانو له دا منل په کار دي سیاسي پارټو له دا منل په کار دي چې زمونږ نه یوه غټه غلطي بلکې یو غټ ظلم شوی دی چې د آرټیکل 1 لاندې د آئین د اولني جز لاندې پاکستان ایسته کړل هغه قبایلي علاقه خو بیا د اووه څلوېښتم جز چې راغلی نو دوی دې ته فکر شو چې یاره قبایلي علاقه به بېله یو فلانی به ډنګری به نو دا غلطي دي سیاسي مشران ومني.
د پاکستان په قومي اسمبلی کې د باجوړ استازی شهابالدین خان زیاتوي دا د پاکستان د پارلمان ذمواري او دنده ده چې د قبایلي سیمو په اړه ګډه غونډه ور وبولي او پرېکړه وکړي.
دا د قومي اسمبلی ذمواري جوړېږي دا د سیاسي مشرانو ذمواري جوړېږي دا د پاکستان د مذهبي دا د نېشنلستانو دا د قومي لیډرشپ اوس دا ذمواري ده چې دا خلک د اوسه پورې د 73 تعین د لاندې د اوسه پورې دا خلک په چیرو کښې ساتل شوی دی آرټیکل 247 دی شامل کړی دی په دې آئین کښې قومي اسمبلی کښې جوینټ اجلاسونه د پی آی اے دپاره خو راغواړي او د هغه قطر او د عمان دپاره یې راغواړي د یمن دپاره زه دا سوال کوم چې د پی آی اے سره تړلي به څو سوه کسان چې کوم دی هغه په روزګاره کېږي صرف نه د هغې د مرګ خطره شته نه د هغې د انساني حقوقو خطره شته صرف د بېروزګارۍ خطره ده په هغې باندې جوینټ اجلاس غوښتلی شو. د قبایلو مسله په پاکستان کښې د ټول نه ستره مسله ده د ټول نه غټه مسله ده دا سیاسي ګوندونه ولې دا جوینټ اجلاس نه غواړي په دې باندې چې د دې قبایلو د مستقبل څه فیصله وکړو.
اوریدونکو د جمهوریت په نننۍ خپرونه کښې مو د قبایلي سیمو اصلاحاتو په اړه د پاکستان په قومي اسمبلی کښې د باجوړ دوو استازو دریځ واورېد. تاسې واورېدل چې دواړه استازي د اصلاحاتو پر شکل سره اختلاف لري. بسم الله خان وایي هر څه چې ولس وویل دی مني خو د ده په خبره قبایلي سیمې دې په پښتونخوا نه ورګډول کېږي. خو شهابالدین خان وایي د قبایلي سیمو ټولې چارې اوس هم له خیبر پښتونخوا چلول کېږي نو که دا سیمې په صوبه ورګډې کړل شي هېڅ فرق نه لري. بسم الله خان وایي د اصلاحاتو لپاره د آزاد او رڼا ټول پوښتنه یا ریفرنډم وشي خو شهابالدین خان وایي دا ډول اقدامات د اصلاحاتو بهیر لا ځنډوي نو تر ټولو غوره لار دا ده چې د پارلمان په شریکه غونډه کې دې پرېکړه وشي. دا وه نننۍ خپرونه. د جمهوریت په راتلونکي خپرونه کښې هم د قبایلي سیمو راتلونکي آئیني او قانوني حیثیت په اړه بحث ته دوام ورکوو. اوس مو په مخه ښه.
جمهوریت سباختر ستوري.
اونیزه ادبی او کلتوری خبرونه.
په دې خبرونه کې درته شعرونه او کیسې لرو،
د فلم او هنر لنډۍ مو خبرو، او د ادیبانو او هنرمندانو مرکې دراوړو.
د باختر ستوري هر اونۍ د خالی یا شنبه
او د اتوار یا یک شنبه په ورځو لمشال رادیو واوري.
د باختر